دا مشال رادیو ده وخت د ماپښین 3 بجې سوی نن د پنځشنبه نن د سه‌شنبه یا نه هیواز او د 2014 میلادي کال د فبروري 14 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د پاکستان او قبایلی سیمو په اړه بیلابیل راپورونه درته راوړي او پر هغه به تاسو د کارپوهانو تجزیه هم واوري د خبرونه په دوهم نیمایي کې د شعر او هنر په اړه خبرونه د مشال رادیو مجله هم درته لرو خو تر هر څه وړاندې وارو کو پامیر ساحل ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
پاکستان په سعودي عرب کې د ګڼو هیوادونو په پوځي مشکونو کې د برخې اخیستو تصدیق کړی پاکستانی استخباراتي چارواکي د شمالي وزیرستان دوه مشران تختول شوې دي او د روسیې او سعودي عرب انرژي وزیران په نړیوال بازار کې د تیلو پیداوار په اړه خبرې کوي بشپړ خبرونه پاکستان له سعودي عرب سره په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستل تایید کړی دي تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل اسلام آباد او ریاض له څور لسیزو راهیسې دفاعي همکاري کوي چې پکې پوځي مشقونه هم شامل دي اسلام آباد دا بیان تر هغې یوه ورځ وروسته ورکړ چې ریاض دا اعلان وکړ چې د ترهګرۍ ضد د ګڼو هیوادونو پوځي تمرینونه پیلوي سعودي عرب وایي دا د سیمې په تاریخ کې تر ټولو لوی او تر ټولو مهم پوځي مشقونه دي پاکستانی استخباراتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د جرګې دوه مشران تختول شوي دي د اوتمنځیو وزیرو یو مشر نن د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل ملک چانان او ملک بزګی مزګی حسن خیل دوه ورځې مخکې له پېښوره خوست ته روان ول چې ورک شول دی وایي دې ملکانو په پېښور کې له خوسته د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو په اړه له چارواکو سره خبرې کړې وې د پاکستاني او طالبانو حکیم الله مسعود ډلې د دې کسانو تختولو ذمهواري منلې ده د پاکستان سند اسمبلی د هندوانو ودونو ته د قانوني شکل ورکولو مسوده منزوره کړې ده تیر ورځ د پارلماني او قانوني چارو صوبایي وزیر نثار کوړو وویل له دې قانون سره به د هندوانو کورنیو د ودونو رجسټرولو او طلاق په برخه کې پراته خنډونه ختم شي دا قانون د هغو نجونو ساتنه کوي چې په زور مسلبانول کیږي او یا هم په واړه عمر کې ودول کیږي کوړو اسمبلی ته د مسودې وړاندې کولو پر وخت وویل د دې قانون په ناموجودګۍ کې د سند هندوان ډیر ځپل شوي د خیبر تیرا کوکی خیلو بې کوره کړل شوي خلک وایي حکومت دې یا د دوی سلګونه کډوالې کورنۍ رجسټر کړي او یا د خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي دوی تیر ورځ مشال راډیو ته وویل له تیرو څلورو کلونو راهیسې په جمرود کې میشت او هیڅ کس یې پوښتنه نه کوي په دوی کې یو کس کشمیر د سیمې پارلماني استازي هم تورن کړل چې ژمنې نه پوره کوي
موسا یو ودا کړی یو د متاثرین په وی چې په درې ورځې کې ورنه نه نه لا آر یو کور کوم لیکن ا سړی و ژوندې چې موسا کوم ودا کړی د خپل سره د خپل وډونو مې موسره ودا کړی نن چې ور شونم موږ په دروازه کې په بدلګي ګو او الته یو خواخم نو چې موږ ورچو
هلته په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي دوی به د کوکی خیلو له بې کوره کړل شویو خلکو سره د مرستو په اړه کار وکړي تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ د خوست والي حکم خان حبیبي وایي امنیتي ځواکونو په درو جلا جلا کارویانو کې د وسلوالو یوه شپږ کسیزه ډله نیولې ده نوموړي نن سهار مشال راډیو ته ویل په صبریو کې په نیول شوې ډله کې دوه قمندانان هم شامل دي حبیبي وویل له نیول شویو کسانو یې وسلې هم ترلاسه کړې دي د زیاته کړه چې په همدې عملیاتو کې دوه سړي تښتونکي هم نیول شوي دي د خوست والي البته د نیول شویو کسانو او د ده په وینا قمندانانو نومونه ورنکړل وسلوالو هم په دې اړه لا څه نه دي ویلي په قطر کې د سعودي عرب او روسیې انرژي یا توانایي وزیران پر داسې محل سره ویني چې اوازه ده چې د تیلو دوه لوی پیداواري هیوادونه به نړیوال بازار ته د تیلو پیداوار کمولو په اړه پر همکاري وغږیږي سرچینې وایي د وینزویلا او قطر د تیلو وزیران هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي له 2014 زیږیز کال راهیسې په نړیوال بازار کې تر غوښتنې زیات پیداوار له کبله د تیلو بیې له 80% څخه زیاتې کمې شوې او د فی بیرل تیلو بیه شاوخوا 1.5 امریکایي ډالر ته ورسېده د دې لقبل پر روسیې آذربایجان عراق او پر تیلو متکی هوا نورو اقتصادونو مالی بار یا بوج زیات شو سعودي عرب ویلي کده تیلو پیدا کونکو هوادونو اتحادیه یعنی اوپیک همکاري و نکړي نو دوی په نړیوال بازار کې د تیلو پیداوار کم نکړي د روسیې انرژي یا توانایي وزیر الکساندر نوواک وایي ک نور هوادونه سلا شي نو دوی به هم د تیلو د پیداوار پر کمولو غور وکړي د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی وایي که د کوردستان نیمه خپلواک سیمه په خپل سر د تیلو خرڅول ودروي، نو د دې اداره د هغې سیمې حکومتي کارکوونکو ته تنخواګان ورکولو ته تیاره ده. دا وړاندیز نوموړي تیره ورځ پر دولتي ټلویزیون په وینا کې وکړ. په 2014 زیږیز کال کې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو ټیټېدو له کبله د کوردستان سیمه ییز حکومت د اقتصادي بحران ښکار شو چې سږ کال دا پسې نور ژور شوی دی. همدا لامل دی چې د سیمې چارواکي دې ته اړ شول چې د حکومتي کارکوونکو تنخواګانې تر 15% پورې کمې کړي. آبادی په خپله وینا کې وویل که کوردستان ورته د تیلو واک ورکړي نو دوی به هر کوردي حکومتي کارکوونکي ته هومره تنخواه ورکړي لکه عراقي او هغو ته چې ورکوي. د غرب ځواکمنو هیوادونو پر شامه روغتونونو او ښوونځیو د روسي الوتکو هغه بریدونه غندلی دي چې پکې تیره ورځ شاوخوا 500 ولسی وګړي ووژل شول. ترکیه او فرانسې دا حمله جنگی جنایتونه بللی دي. ملګری ملتونه وایي په حلب او ادلب کې پر لږ تر لږه 500 روغتیایي مرکزونو او 2 سکولونو په بمباری کې پوژل شوو کې یوه حامله ښځه، ماشومان او روغتیایي کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دا بریدونه د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه بللی او وایي دا تیره اونۍ د اوربند په اړه د روسیې ژمنو ته تاوان رسوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې ځینو خلکو ویلي د ولسي ځایونو پر ضد دا ورانونکي بمباری قصدي وي. امریکا وایي دا ډول بریدونه د خپل ولس ضد د شامي رژیم روان وحشت درولو په لړ کې د روسیې وړتیا او تمایل په اړه شکونه پیدا کوي. هلته په مسکو کې د شام سفیر ریاض حداد تور پورې کړی چې پر روغتون امریکایي الوتکو بمباری کړی ده. دا د دې محل خبرونه. رابعه اکرم خان د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سوانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.65 روپیه پیسې اخیستل کیږي او په 1.68 روپیه پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپیه او په 1.25 روپیه، یو یورو په 1.19 روپیه او په 1.18 روپیه، یو ریال په 28.05 روپیه اخیستل کیږي او په 28.45 روپیه خرڅول کیږي، یو درهم په 28.80 روپیه او په 28.50 روپیه، یو افغانۍ په 1.55 روپیه او په 1.55 روپیه، او په 1 پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 3 بنو کې 5 او په کوټه کې 3 او 45 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. پاکستان منلی چې د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمیر هیوادونو لخوا په ریاض کې په روانو پوځي مشقونو کې برخه اخلي. دا چې سعودي له دې مشقونو څخه پیغام خورول غواړي د دفاع چارو کارپوه پاړه وایي.
مشکونه یا دا قسمت حدونه جوړی چې ډیر چاپیرا نور چې کومه د خطرات پی چې ته یو پیغام ورکړي چې مونږه مضبوط یو مونږ سره بلای اتحاد یار شته.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې وفاقي حکومت ورته باور ورکړي چې پر غربي لارې به تر 2013 کال پورې نور ترقیاتي کارونه بشپړ شي. دا چې له وفاقي وزیر احسان اقبال سره د خیبر پښتونخوا د حکومت څه خبرې اترې وسوې په دې اړه د صوبائی بلتیات وزیر وای
ډیر زیات داسې کنفیوژن شانتی دی. دوی دا خبره کوي چې دا کوم پاور پروجیکټ دی نو په هغه کې ډیر زیات پنجاب کې دی.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې د شمالي وزیرستان دوه قبایلي مشران تشتول سوي دي. پر دې سربیره د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې د هنر، موسیقي او کلتور او ادب په اړه رادیوي مجله اوریدل هم مه هیروئ.
او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی.
پر روان خبرونه کې د قبایلي سیمو په اړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پاتې ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. پاکستان د دوشنبه په ورځ د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ګڼ ملکی اتحاد په مشقونو کې د برخې اخیستو تصدیق کړی دی. پاکستان ویلي چې د ډیر مودې راهیسې دغه هیواد او سعودي ترمنځ د پوځي روزنې لړۍ روانه ده. بلخوا کارپوهان وایي چې دغه اتحاد جوړ شو خو تر اوسه دا معلومه نه سوه چې دوی به څه ډول د ترهګرۍ په ضد عملیات کوي. په دې اړه نور حال لره بیا اکرم خان څخه اورو.
پاکستان د ګل په ورځ د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ګڼ ملکی اتحاد په مشکونو کې د برخې اخیستو تصدیق کړی دی. دا تصدیق په سعودي عرب کې شل ملکی پوځي مشکونه شروع کېدونه پس شوی دی. دا پوځي مشکونه د سعودي عرب حفر الباطن کینګ خالد ملټری سیټي کې روان دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه د خارجه چارو ویاند نفیس زکریا لخوا وایي چې پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 1600 دفاعي تعاون روان دی او د دواړو ملکونو د پوځیانو د تربیت د پروګرامونو لړۍ هم روانه ده. د خارجه چارو دفتر ویاند په وینا چې هم دی پس منظر کې پاکستان سعودی عرب کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګڼ ملکی اتحاد په مشکونو کې برخه اخلي. د ذکر ده د تیر کال دسمبر میاشت کې سعودی عرب اعلان کړی و چې د ترهګرۍ او د سختدریزۍ مخنیوي لپاره په 4 ملکونو مشتمل یو اتحاد جوړ کړی دی. په دې ګڼ ملکی اتحاد کې سعودی عرب، عرب امارات، اردن، مصر، پاکستان، مالدیپ، کویت، مراکش، چاډ، تیونیسیا، قطر او ملیشیا شامل دي. دا د هم یادوي چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په دې اتحاد کې د ایران نه شاملولو په اړه اعتراض هم مخې ته راغلی و. پاکستان ویلي و چې سعودی عرب او ایران ترمنځ کړکیچ کمولو کوشش وکوي او هم دې لړکی د پاکستان وزیر اعظم او پاکستان پوځ مشر د سعودي عرب او ایران دورې هم کړی وي. په سعودي عرب کې روان پوځي مشکونو په اړه د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي
دا سي علامتي غونډه دي د داسې اهمیت نشته چې کوم دا مسله روانه ده په دې پوره منطقه کې کاغه د ترخه غره ده او کاغه خانه جنگه ده. دا غیر خپل یو سنجیده قدم یا دغه زما په خیال نه دي. دا سي سعودي عرب چې کوم دی خپل ځان غیر محفوظ ده ګڼي او هغه دا قسمه مشکونه او یا دا قسمه اتحادونه جوړي چې ګیر چاپیرا نور چې کومې د خطرات پی چغې ته یو پیغام ورکړي چې مونږه مضبوط یو مونږ سره بلا اتحادیار شته دي.
د دفاعي چارو کارپوه په خواني بریګیډیر سید نذیر په نصر چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو اتحاد جوړ شو خو د وروسته دا معلومه نشوه چې دوی به څنګه عملیات کوي او کومه حکمت عملي به خپلوي. د زیاتوي چې دا اتحاد د پاکستان د تجرباتو نه ګټه ترلاسه کولی شي.
پاکستان خپل تجربات د ملکونو سره شریک کولی شي او بل خپل اندرونی سطح باندې هم دوی نظر ساتل ډیر ضروری دي. اوس خو دوی دا وایي چې زمونږ بهر دومره کمیټمنټ نشو کولای په دې چې زمونږ خپل لاسونه ډک دي، لیکن بل طرف ته سیاسي طور او سفارتي طور سټریټیجیک طور چې دوی کوم تعلق سعودي عرب سره دی، نور ملکونو سره دی، هغه هم ډیر مضبوط او درون دی، نو هغه نه هم مخ نشي اړولی. نو پاکستان به څو حد پورې ځي. البته هغه نمونه دغه نه دی چې یاره ګنې خپل فوجونه بل ملک ته ولیږي. او
د راپورونو تر مخه چې سعودي عرب کې روان دا پوځي مشق د ملکونو د شمیر په لحاظ د ټولو لوی پوځي مشق دی او په دې کې د جدید جنگي جازونو او د پوځي سامان استعمال روان دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خاوري څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان دوه قبایلي مشران له درکسي و چې اوس یې د تشتولو ذمواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. د سیمې ملکان وایي چې دغه دواړه مشران په شمالي وزیرستان کې تر ضربیاز عملیاتو پیلېدو وروسته د افغانستان خوست ولایت ته تللي ول. د پیښې په اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
په بنو او د قطبی وزیرستان په ستر پنډغولي میران شاخ شي د خفیا ادارو چرواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ورځې کېږي چې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو په وجه د افغانستان سیمې خوست تاور اوړېدلې. د قطبی وزیرستان د مشرانو ملکانو د جرګې دوه ملکون به درکه شوي دي. په بل پلو د دغو ملکانو د تښتولو بندي کولو ذمواري د طریقې طالب پاکستان حکیم الله مسعود ڈالے قبول کرے او مشال ریڈیو تائے دی ٹیلیفون پلی کے وشولی دی چھ دا ملکون دے ملک جانان چھ کم دے تبای و سیدون کا ادائے او ملک مزاگای آسن خیل پر نمو پر جندل شی. مشال ریڈیو پا دا غابہ ریڈ شے چھ دے کتبی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیات دے یو چرواکی سارا تماس ونی وان اغالیا دے دغے پیشن خبر نوان خود اتمنزی وزیر یو ستر مالک چې کوم خپل نوم جواتول او جاغری کټ کولو ته تیار نشه مشال ریډیو ته دامرا ومنله چې وکی دا دوه سره ملکون خوستا ور اوړېدل یو د قطبی وزیرستان د بیکوره قبایلیانو د بیرته رالیږدولو په باره کښې پېښور ته راغلي د ځینې حکومتي چارواکیو سره ږغېدلي او بیا دوې ورځې مخښې د افغانستان خوست په لوري روان شوي وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي چې وفاقي حکومت ورته باور ورکړی چې غربي سړک په تر 2013 کال پورې بشپړ کړي، خو د ده په وینا تر څو چې حکومت پر غربي سړک کار پیل نه کړي تر هغې به یې تسلي ونه سي. بلخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویل دي چې غربي سړک د دې منصوبې برخه ده او وفاقي حکومت د هیواد ټولو سیمو ته یو شان موقع ورکوي. د دې هر څه په اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله اویل چې د ګل په ورځ یې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال سره په اسلام آباد کې ولیدل او د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر لاندې جوړېدونکي غربي سړک او اقتصادي زونونو لړ کې د خپلو خدشاتو نه خبر کړو. نوموړي زیاته کړه چې د وفاقي حکومت د متضاد بیانونو له وجې د خیبر پښتونخوا حکومت اوس هم په دې منصوبې اندېښنې لري.
سے کنفیوژن چھانتے رہے بھائی دا خبر رکھے چلا کم پاور پروجیکٹ کی دی کے لیے جاتے پنجاب کی دی نہ شانتے مغربی روٹ باندھے کدی ریلوے لائن اور ریلوے ٹریک وڑائی نو دئی تباہ اگے تو پر ہیوج فنڈز پکاری چکل ہوں گا ٹائم لائن اگاڑو چہرا تاسو کلا مغربی روٹ ڈیولپ کے نو اقتصادی راہدارہ نہ پارا ضروری ہے ریلوے لائن بھائی ہائی پاور ٹرانسمیشن لائن بھائی ریلوے سرا سر آپٹیکل فائبر مختلف سہولتوں نے چرا بہ موجود ہی جدید پارا تاسو سرا فنڈ سنگ دی اور ٹائم لائن سر ہے اگے حوالے سرا بیادا ہے خبر کوي چې او دار سبکو خو فوري کمټمنټ لري نه نو بای حکومت خپل خدشات دوباره اوچت کړل. حسن اقبال هغه د وضاحتونو کوشش وکړ او ډاډګرنه صوبایي حکومت تداور په چوند مغربي روټ باندې کار کوي.
د خیبر پښتونخوا صوبایي مشورولې سره د ملاقات وروسته د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ایوي خبري غونډې ته وویل چې غربي سړک د دې منصوبې برخه ده او وفاقي حکومت د ملک ټولو سیمو ته یو شان موقع ورکوي. د ذکر دا چې په تیره میاشت کې د وزیر اعظم هاوس نه پورشیوی یو بیان کې ویلې شوی وو چې چین پاکستان اقتصادي راهداري لړ کې با په خیبر پښتونخوا کې و او په بلوچستان کې با 15 صنعتي زونونه جوړولې شي د کمو لپاره چې ځایونه هم په نخښه کړې شوی دي. د سیمایزو چارو کارپو ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړ کې چې کله هم اپوزیشن ګوندونه په حکومت فشار راولي نو دوی په فوري توګه د منصوبو اعلان وکړي. ډاکټر سید عالم مسعود د غربي سړک د اهمیت په اړه وایي
ڈوربا دے ہر قسم موسم دے پارا فٹ وی پدے کے با لڑا نہیں پدے کے با سیلابوں نہیں لے کا سنگا چاہیے لاہوری روٹ کشتہ زمنگ والا دے مدینیات نہ ڈکتے ہو دیا زمنگ پر روٹ چراشی نو دا وسطے ایشیا تا نزدے ترین شو لاہوری روٹ چلا شی نو دا ہو کہ انڈیا تا کہ بوزی بیلا خبر عدالت خو بل سوک نشتے زمنگ پر روٹ چراشی نو دہشت گردی با ختم شی.
یاد دی وی چ دا 13 کال پ اپریل میاش کے دو چین صدر او دو پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پ اسلام آباد کے قریبا دو شپک 40 ارب ڈالر مالیت منصوبے لاسلیک کڑی وی چ پکے دا نور ترچنگ دا اقتصادی راہداری منصوبہ ہم شامل ہوا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخہ، ستاسو پجبہ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د ځینو نورو قبایلي سیمو پر لور. د مومند ایجنسی هغه اوسیدونکي چې کورونه د زلزلو او په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیاتو له وجې ویجاړ شوي وایي حکومت ترې د هغو کاڼو یا ډبرو لپاره پیسې اخلي چې دوی یې د خپلو کورونو بیرته جوړولو لپاره کارول غواړي. د دوی په خبره چې غرونه هم خپل دي او کاڼې هم، نو حکومت ترې ولې د پیسو غوښتنه کوي؟ دا چې د سیمې حکومتي چارواکي په دا غاړه څه وایي دا به د شاهنواز تر اګزیپرا پور کې واورو.
په محمد ایجنسی کې د زلزله ځپلو او د عسکري اپریشنونو ښکار شوي غریب اولس نه د کچه کورونو د جوړونې لپاره د کانو یا تیګو ټیکس اخیستل کېږي. د برهان خیرو قبیله وایي چې هغوی په خپل ملکیتي غرونو کې کاڼي وباسي چگنی کچا کورن پر جوړ کړي نو حکومت پر ورنه د گاڑی په سر ډیر روپے ټیکس نه اخلي. د اقرب ډاک وسیدونکو روان ملک وای
د چغون د غرنا کلاته دی بغیر له راځي الکانی غاسی په جبال مان خلکانه دی لازم د قام خپل غار دی او په دې باندې نڅی کشتاره او نه منګه مانو ټول قام په کورونو کې رچا دوه پیرې لګي او د چا پیرا لګي او دا غاسی کورونو والا وړي او په دې دنیا دونو کې لګي.
رامداد چوای هغه په هڅه یو ډول دغه ټیکسونو منلو ته نه دی تیار، ځکه چې دا کمرشل یا د ګټه روزګار نه دی، بلکې د خپل اوران شوی کورونو د آبادی لپاره دغه کاڼي وړي.
د دې مدینه ته راځي او دلته دا ګټه روزګار چې ترې پاسه به یو نیم څلور روپۍ داړې ته غواړي، نو موږ وته چې دې ټیکس نشته، د دې مدینه نشته، دا خو د کورونو لپاره خالي خپل کاڼي وړي.
او سحر وختي په یکاون کې د مدنیاتو په یو څوکۍ دغه تنانو یو ډله د دولتي غړو سره ملاو شو. په دې مقاده عوامي نېشنل ګوند محمود ایجنسی مشر نثار مومن هم موجود وو.
دا واقعیا هغه کورونه دي چې کم په زلزلو کې ډیمیج شوي دي، کم په اپریشنونو کې متاثر شوي دي، یا یو سړي ځان ته مزدوري کړې ده او ځان ته یو کوټه دوه جوړوي، او بیا هم په دې جدید دور کې موږ دومره غریبانان یو چې موږ په بنیاد کې دا کاڼي بغیر سیمټو لګونو نه نه پته لګي چې موږ غریبانان یو، او دا به اوسې موږ نه څه نه دا تر اثر ظلم دی.
او اولس د سرکاري غړو سره ولیدل او ورته ویل چې تر در روان پیر اورز یا د دوشنبه پورې دغه ټیکسونه خستل دي بند کړي شي، ګنې هغه به مجبور وي چې احتجاج وکړي. سرکاري چارواکو هم دا خبره تر در روان پیر پورز د هوارولو نوې نیټه مقرر کړه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
له ممند زو د خیبر پر لور څو کال وړاندې د خیبر ایجنسی د تیراله کوکی خیلو څخه په سلګونو کورنۍ هغه مهال خپل سیمو پرېښودو ته مجبور شول چې طالبانو یې سیمه ونیولې. ډیر لوړګي او د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته کډ شول. دوی وایي چې حکومت په رسمي ډول په کډوالو کې ونه شمیرل او رجسټرډ یې نس کړل، نو ځکه لمرستو بې برخې دي. په دوی کې ځینې له مشال رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې یاد یې سیمه کې د تراګرو د ختمولو لپاره کوټلي کاروایی وکړل سي او یاد هم ورسره د نورو کډوالو په شان مرستې وسي. د دې هر څه په اړه نور حال فرحات شنواری راکوي.
د خیبر جنسی تیراکو کې خېلو نه بې کوره شوي خلک وایي چې خواوشا څلور کاله وشول چې په جمرود کې د خپل خپلوانو کره دېره شوي او ځینې خلک یې په کرایه اوسېږي، او سرکاري چارواکو نړیوالو ادارو تر اوسه دوی د کډوالو په فهرست کې نه دي شولي.
مو کوونکو کې خېل دا چې په کوته هودو چې پیچا کې مې سن اخلو یغه نه پات په موږ باندې څه خلک روغل سنگیب تارل یه وی مونگ تا پتا بوسم نالگیل یه و آلتم نالگیل چرا چوکی و چوک نی مونگ چه زلوم تا جوگا که خوچه کتلیم تا اکره نویغو تو بیاره مونگ کنگی که خیل نی چه تا مومی دنیو نوانو جوی صوابه تا نوره مونگ غریب وارو گای سرائی دیلاس و لکو نویره تا شلو لکو پریه
او د تیراکو کې خېلو یو بل تن کشمیر وایي چې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړو ورسره د رجسټریشن وعده کړې وه، خو تر اوسه یې دغه وعده پوره نه کړه.
امینه سجی ګل صاحب چې ورته ودرېده مو سره یې وعده کړې وه د متاثرین په وی چې په درې درې ورځې کې ویل نه نه لا آر یو کور کوم، لیکن هغه سړی و ژوندي چې مو سره کومه وعده کړې د خپلو سړو د خپلو وړونو مو سره وعده کړې جنن چې ور شو نو موږ په هغه دروازه کې په بدلګېږو او هلته یې خواښم نه و چې موږ ورچو.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداري اف ډي ام د خیبر ایجنسی کوارډینیټر ضیاء الحق وویل چې موږ به په دې لړ کې خپلو لوړ پوړو چارواکو سره سلا وکړو او د دوی دغه غوښتنې به ورته وړاندې کړو. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
ازمر شغ له مشال رادیو څخه اوري. او کچيري تاسو د انټرنیټ تر اسسري لري او خپل فیسبوک یا ټوئیټر پانی لري، نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او سمزو د خیبر پښتونخوا د سواد پر لور. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام لاندې چې د بیوزلو کورنوي سره د پاکستان حکومت د مالی مرستو یو پروژه ده، امدادي پیسې اخیستونکو یو شمیر شز د حکومت پر ضد احتجاج مظاهره کړې ده. دوی وایي چې له تیرې یوې مودې راهیسې د دغه مرستو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. هم په سواد د یاد پروګرام مرستیاله بیا وایي چې د دغو غریبو ښځو د غوښتنو پوره کېدو لپاره به هڅې وکړي. د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان یې په اړه راپور ورکوي.
سبون کارڈ نا سوات پریس کلب منګوره کې د سیمې په لسونو خزو د بینظیر انکم سپورت پروګرام تر سولې لاندې هر میاشت 2000 روپۍ امدادي رقم بندیز په ضد احتجاجي مظاهره کړي. دوی وایي چې دوه کاله وړاندې به دوی ته 2000 روپۍ امدادي رقم ملاوېدو. دغه مظاهره کې یو اویا کلنه مشره زنانه وایي
خدای حجزه ما ته خدای حلاقه ما ته بولو چار مینه کې چې کم دې لازم وایي نشته زو ستا کټ شي بي دی وایي ته په وخت و وکړې کې نه څنګه په وخت و وکړې کې چې زما په وخت و وکړې کې چې باندې دې راتلم ته په خپل کوټه کې کوم لاس ته ومه دا نه په کلار مخ کې را کړی و دا درې کاله وښ کټ کړی دی سو په آزادی کې مونږه کده لږ غلو نشته.
دغه رنګه یو بل خزه وایي چې دوی ته بیا بیا دولتي چارواکي وایي چې ستاسو رقم به درکو ولې څه قسمه مرستې نه کیږي.
زمانم روبینه ده موږ راغلي دنیا لې موږ د ډیر مجبورۍ نه راغلي یو د بینظیر د پیسې موږ ته میلاوي دي کله میلاو شي کله نه میلاو شي پاغي بلګه زمونږ گزاره کیده اوس بیخي نشته کنه او موږ داخله راوځو د دې جزانانو خلکو سر روزي وا 2000 روپۍ او میاش میلاوي ده 2500 روپۍ میلاوي ده نو دغه دې دا موږ داخله راغلي د مجبورۍ نه راوتی او موږ دا ټولې زنانه دله په کار چې موږ د پاره کوشش وکي.
یو بل خزه وایي چې د حکومت لخوا سیاسي خلک دغه خزه د امداد پر رقم راټول کړي او سپکاوي وکړي هو رقم ورته نه ورکوي.
سمانو ماسینا د زارنګ مالی یونین کونسل بیمبرایم دا پیسې چې کمی شوې ده زرداری په وخت کې شوې ده دوه دوه چې په مخه دا جلسې کوي وای دا پیسې آزاد شي دوه خلک چې په دوکرا وخت د خلکو شرمونه و شو او یو کارت وسه پوری آزاد نشو دوه دغه کړ وچ بدی میاش کوم تاسو دا کارونه آزادو ها کارونه هیڅ چره آزاد نشو پدې کې یو خزل خاون طلاق عمر کړه لري یو وینه بکه ماشوم مړلې پدې کې خاون درې جن کین دی وسوم د پلار کړه په افغان ناس تیری.
مظاهره کې شامل یو مقامی مشره شایزت وایي چې د ضلع سوات شپږ شپېته زره نه زیاتو ښځو رقم ملاوېدل بند شوي دي. پروګرام مشره ماروي میمن سوات ته دوه میاشتې وړاندې راغلې وه او د ښځو ته یې رقم ورکولو لوس کړی و ولې تر دې دمه دوی متاثره دي.
ته راغلی هم ته یک تاریخ ورکړی و چې په دې باندې چې کوم بلاک کارډ چې کوم دی هغه به آزاد شي که نه نو دا چې کله شي دا خو زرداری کړي د زرداری په حکومت کې دا شوي دي نو ستاسو حکومت راغلی دی تقریبا دوه کاله ستاسو د حکومت وشو تاسو په هغې کې یو کارډ آزاد نه کړو نو تاسو به نور څه وکړئ که پرس که تو چې یار پرسن شوې نو تا تر اوسه پورې څه وکړل یو کارډ خو ته آزاد نه کړو.
د سوات دغه ښځو ستونزو په اړه مو چې کله د بینظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع د سوات مشرې او ماروي میمن مرستیالې نسیم اختر څخه پوښتنه وکړه نو هغوی ومنله چې د سوات 1400 زرو نه زیاتو ښځو رقم بند شوی دی.
کم بند شوی دی او د یو این سره دا په سروې کې نو کنه او کمې ډېرې جزانې زنانه دي دا د ماروي میمن خان کرایټیریا ده چې دغه کسان مکه ورته وي کوم چې مطلب زمونږ دي زی ته راغلو کوم د دوره غریبي موږ لیدلې ده او لکه مونږ ته پته ده خانې زمونږ په سوات کې د خبیرو خلکو مجبوري ده چې دا ونه شو کنه زه به پکې دا خپل او د پرېزم خوردو دا کار وکړم دا زما ستاسو له ټولو سره واده ده.
د بینظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع سوات دفتر معلوماتو تر مخه اووه کاله وړاندې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د سوات څه لپاسه 200000 بېوسو ښځو ته هر میاشت 2000 روپۍ د مرستو په لړ کې ورکولو منظوري شوې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او اوس همزو کراچی ته او په یوې ودانۍ کې دننه د څو سکولونو حال درکو. د کراچی په باوانی چالی سیمه کې د ماشومانو څلور سرکاري سکولونه په یوه ودانۍ کې جوړ شوي دي. له دې سکولونو څخه درې پرایمري یا لومړني ښوونځي او یو یې میډل یا منځنی ښوونځی دی. په میډل یعنی د اتم ټولګي پورې سکول کې یوازې 15 زده کوونکي او د هغوی لپاره یوازې دوه استادان دي. د دې څلورو واړو سکولونو د ماشومانو لپاره هلته د څښلو د اوبو او د تشناب هم مناسب انتظام نشته. په دې اړه نور حال له کراچی څخه د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د هندو میرج بل 2014 په نوم جوړ دغه قانون د ګل پورس سند اسمبلی کې وړاندې کړی شو او د بحث وروستو په متفقه توګه منظور کړی شو. د دې بل تر مخه به یوازې هندو نه بلکې پارسی، سکھ او د نورو مذهبونو منونکي خپل ودونه د یونین کونسل په کچ رجسټر کولی شي. د دې بل په اړه د سند اسمبلی غړي نند کمار نن مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان جوړېدو نه واخله تر دې دمه دا قانون نه و جوړ شوی ولې دا لا اوس هم یو مکمل قانون نه دی. بدلون پکې پکار دی، ډېر سیزونه پکې لا پاتې دي لکه د خاوند او ښځې د بیلتون په اړه. په دې قانون کې سندې ویلې شوی چې بچو یا ښځې ته به د بیلې دور وروستو څه ورکول کېږي. خو دا بدلون کله هم او څوک هم راوړلی شي. په عمومي توګه د دې ضرورت تو نو دې لړکی دا یو ښه قانون دی کوم چې تر دې دمه نه و.
افغانستان.
د نند کومار په وینا چې د دې بل لوی فائدہ دادا چې په کلو کې د اتلس کالونو کم عمر کې کوم ودونه کېدل هغه به اوس نه کیږي. هم په دې اړه د قومي اسمبلی غړي رمیش کومار مشال ریډیو ته ویل چې دا ډېر مخ کې پکارو خو که اوس هم شوینو غلطۍ پکې ډېرې دي. دا هر څه ډېر مخ کې پکارو کوم چې اتش پېته کال وروستو نن کیږي. بدقسمتي دادا چې وفاقي حکومت کله داسې کول نو پوره یو کال پې ولګېدو. سندھ اسمبلی دا قانون پتا دی کې منظور کړی او ډېرې غلطۍ دي پکې کوم چې نوې پکار سره سره پاکستان ہندو کونسل دے قانون ہر کلے کڑے ولیدانی وکے ہم کڑے چہ دے قانون کی دا طلاق یا بیلتون یا وجہ دا مذہب بدلول خودل شوی کم چہ پزور دا مذہب بدلول رجحان تا و دا ورکولے شی او دی غختن کڑے چہ دا خبر دے دا قانون نا لری کڑے شی. محمد عمران مشال ریڈیو کراچی.
زموږ غل مشال ریڈیو څخه اوري د مازیګر درې نیمه بجې سوې پامیر ساحل با د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
پاکستان له سعودي عرب سره په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستل تایید کړی دي. تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل اسلام آباد او ریاض له څو لسیزو راهیسې دفاعي همکاري کوي چې پکې پوځي مشقونه هم شامل دي. پاکستانی استخباراتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د جرګې دوه مشران تختول شوي دي. د وتبانځو وزیر یو مشر نن د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته وویل ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل دوه ورځې مخکې له پېښور خوست روان ول چې ورک شول. د پاکستان او طالبانو حکیم الله مسعود ډلې د دې کسانو تختولو ذمواري منلې ده. د پاکستان سندھ اسمبلی د هندوانو ودونو ته د قانوني شکل ورکولو مسوده منظور کړې ده. تېره ورځ د پارلماني او قانوني چارو صوبایي وزیر نثار کوډو وویل د دې قانون سره به د هندوانو کورنیو د ودونو رجسټرولو او طلاق په برخه کې پراته خنډونه ختم شي. د خیبر د تیراکو کې خېلو بې کوره کړل شوي خلک وایي حکومت د یاد دوی سلګونه کډوالې کورنۍ رجسټر کړي او یاد یې خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي. دوی تېره ورځ مشال راډیو ته ویل له تېرو څلورو کلونو راهیسې په جمرود کې میشت او هیڅ کس یې پوښتنه نه کوي. ایف ډی ایم ای وایي د کوکې خېلو له بې کوره کړل شویو خلکو سره د مرستو په اړه به کار وکړي. د خوست والی حکم خان حبیبي وایي امنیتي ځواکونو په درو جلا جلا کاروایانو کې د وسلوالو یوه شپږ کسیزه ډله نیولې ده. نوموړي نن سهار مشال راډیو ته ویل په صبریو کې په نیول شوې ډله کې دوه قومندانان هم شامل دي خو د دې نیول شویو کسانو نومونه ور نه کړل او وسلوالو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د سعودي عرب او روسیې انرژي یا توانایي وزیران نن پر داسې مهال سره ویني چې اوازه ده چې د تیلو دوه لوی پیداواري هیوادونه به نړیوال بازار ته د تیلو پیداوار کمولو په اړه پر همکارۍ وغږیږي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی تیر ورځ ویل که د کردستان نیمه خپلواکه سیمه په خپل سر د تیلو خرڅول ودروي نو د دې اداره د هغې سیمې حکومتي کارکوونکو ته تنخواګان ورکولو ته تیار ده او د غرب ځواکمنو هیوادونو پر شامیو روغتونونو او ښوونځیو د روسیې الوتکو هغه بریدونه غندلي دي چې پکې تیره ورځ شاوخوا 50 ولسي وګړي ووژل شول.
د مهم خبرونو لنډیز مله مشال رادیو څخه واورېدی چې پامیر ساحل وړاندې کوي او سموار رسیدلې د مشال رادیو مجلې ته. اوس درته د مشال همکار نجیب امیر د مشال رادیو مجله وړاندې کوي چې دا ځل ورکې تاسو په جلال آباد کې د میوزیم او کتابخانې د منظوري د یوې نوې مجلې خال د خبرېدو د رادیو د نړیوالې ورځې او د چینایانو د نوي کال په اړه مطالب اوري. نو راځي دا تاسو او دا د مشال رادیوي مجله.
د مشال رادیوی مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجله کې درته نجیب امیر هر کله وای په دغه خبرونه کې مو یو وار بیا د پښتنو سیمو ادبي هلې ځلې منډې ترړې او لوړې ژورې له نظر تیری کړې دي. پښتانه هنرمندان لیکوال او شاعران بیا هم د مینې ویشلو لپاره د یو بل سره مخامخ وو. د ځنو ادبي او کلتوري فعالیتونو څخه به په دې خبرونه کې خبر شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په جلال آباد کې موزیم او کتابتون جوړول غواړي.
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې په پام کې نیول شوې هغه منځوري شوې دي.
د رادیو نړیواله ورځ سخت کال په افغانستان کې په داسې حال کې ول منځل شو چې دغلته د رادیوګانو شمیره مخ په کمېدو ده. په منګور سواد کې زیم پښتونخوا په نوم د موسیقي شپه کې د هنرونو ننداره وړاندې شوه.
دا پروګرام دغه حالاتو ترجمانی کوي.
دلته همن دے سکون دے او د دې مقصد دا هم دے چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی
د خال په نوم یو نوې معیاري مجله لچا پر وته د مسول مدیر سره یې غږیدلیو
ما دا قایش او پزړه کې چې زه په پښتو ادب کې یو داسې رساله راو باسم بس دا زما یو تم د پزړه کې
نور راپورونه مرکی هم درته لرو او په جلال آباد کې د مومن کتابخانی له یو مسول ناورو چې تازه یې څه چاپ کړی دی دارا پورن او مرکی به ووري خوست درته پامیر ساحل کلتوري او ادبي خبرونه وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا د نوخار سیمې او پیژندل شوی شاعر د فبروري پر اتمه وفات شو د په 1979 کال کې زیږیدلی وو د دوه چاپ او ګڼ ناچاپه کتابونه تر شا پرېښودل سید ګلمان شاه 50 کال وړاندې د کوه دامان پښتو ادبي ټولنې بنسټ ایښودلی وو سید ګلمان شاه یو له هغو کسانو څخه وو چې په نوښار کې به یې مشاعرې جوړولې او د ورغلیو شاعرانو میلمه پالنه به یې کوله د پاکستان مشهوره ناول افسانه او ډرامه لیکونکې فاطمه سوریا بجیا د فبروري پر 10 نیټه په کراچۍ کې مړه شوه نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې ډېرې جایزې او ایوارډونه هم ورکړل شوي ول چې هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه هم پکې شامل دي نوموړي د 1930 زیږیز کال د سپتمبر پر لومړۍ د هند په حیدرآباد دکن کې زوکړه وه د فبروري په پیل کې د اردو ژبې یو بل پیژندل شوی ناول لیکونکی انتظار حسین هم وفات شوی وو د فبروري پر 14 په هنګو کې مشال پښتو ادبي ټولنې د 4 نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه لیکوالو او شاعرانو د ممتاز اورکزی ز په چاک پروت یم د ارواخاد اومت حسین بنگش په سنځله د ارواخاد عبدالرزاق حکمت پر حکمتونه او د وسال اورکزی پر فطرت په رنگینیو کې کتابونو باندې مقاله واورولې ورپسې یو لویه غیر ترهی مشاعره هم وشوه چې لسګونه شاعرانو پکې برخه واخیسته پانوس ادبی کاروان په دې ورستیو کې د سویډن په مالمو ښار کې خپل غونډه وکړه دا د افغانستان د لیکوالانو او شاعرانو یو ادبی او کلتوري ټولنه ده چې د ډنمارک او سویډن سربیره په نورو اروپایي هیوادونو کې هم مشاعرې سندریز ماخامونه او د کتابونو مخکتنې ترتیبوي په غونډه کې د پانوس ادبی کاروان پر هلو زلو او راتلونکو نوښتونو خبرې وشوې ورسته یو آزاد مشاعره هم وشوه د فبروري پر 1 کراچۍ کې میشتو لیکوالو د جرس ادبی ټولنې غونډه کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو پریکړه کړې ده دا غوره ګام دی خو د قبایلي سیمو او کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو نمونه هم په دې لیک لړ کې شامل کړي لیکوالو د افغانستان او خیبر پښتونخوا له حکومتونو دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتنو مشاهیرو مجسمې دې د کابل او پېښور په ښارونو کې ودرول شي
ل پامیر ساحل مو کلتوري او ادبي خبرونه واوریدل د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یو عامه کتابتون او یو موزیم جوړول غواړي د نوموړي وزارت پرستیال زردشت شمس په جلال آباد کې یو خبري غونډه تا د وینا پر مهال ویل حکومت دغه دواړه پروژې منځوري کړي او ډیر ضرب پر عملی کار پیل شي نوموړي هم دارنګ وایي چې د جاپان په مرسته د هډې موزیم د بیا رغونې لپاره به هم هلې ځلې پیلوي ل جلال آباد باز محمد عابد نور حال راکوي
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستيال زردشت شمس ننګرهار ته راغلی او د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ نو موړی وویل
د 1995 مالی کال په بودیجې کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وي هغه منځوري شوې دي یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري داغي تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه بل متاسفانه د ننګرهار غونډې یو علمي او فرهنګي ولایت مناسب عامه کتابتون نه درلود نو سکه ان شاء الله داغي لپاره هم بودیجې منځور شوې ده په جلال آباد کې به یو مناسب اما کتابتون تعمیر جوړ شي
په دغه سفر کې لنو موړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبادیاتو د سازمان مشر تاکا خاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله زردشت شمس وایي چې له د سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړ شوی ودانۍ وکتله او د ژمنه وکړه چې دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي
د اډې
د میوزیم پاړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت دغه موجوده امکاناتو ته چې وګورو، د اډې میوزیم غوندې یو غټه پروژه موږ په خپلو امکاناتو باندې نشو ترمیمو.
زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفی او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له نندارې وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو څلورو لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه باستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. دی وایي چې په دغه نندارتون کې چې د افغانستان 3000 کلن تاریخي آثار به پکې نندارې ته وړاندې شي، ترڅنګ به د وسنی وخت یو انزوریس او ویډیوي ننداره هم وښودل شي.
د ننګرهار په شان د پښتونخوا سوات سیمه هم د لرغونو آثارو او پخوانیو تهذیبونو مالامال ګڼل کیږي. سوات د قدرتي حسن کرشمی هم لري چې زړه راښکون یې تر لرې لرې محسوسېدای شي. د سوات په تاریخي اهمیت به بیا کله خبرې کوو، خو اوس له سواته د وی رنګارنګي هنري شپې راپور لرو. زه هم پښتونخوا په نوم د موسیقۍ شپه کې ځایي هنرمندانو سندرې وویلې. د سوات اوسیدونکي وایي له کلتوري میلو معلومیږي چې حالات سم شوي او خلک د ژوند له رنګونو مزه اخلي. له سواته نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستوري په لړ کې سندریز ماخام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندرې وویلې چې ورته راغلي اوریدونکي هم ډېر خوشاله ول. د موسیقۍ دغه دستورو په اړه سوات کې د زلمو ټولنې غړي حارث بدر وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره په دغه دستورو کې مرستیال دي.
پروگرام چلو لے کی سوات کی چیز ہو گئی سماری دسواں دسمانوں یہ ٹولنا ایس وائی ایف کا حوالہ شوئی شوئی دا اور زمونگا دا سلسلہ با جاری ہے داخل لڑے چیزیں ہوتا کہ یہ وہی صدا
سندریز ما خام تا راغلی د بینگوری هنرمند سندرغاړي سادیا شاوی چې دوی ته د هنر خودلو موقع ملاو شو د خیبر پختونخوا حکومت مننه کوي.
موږ امید لرو چې د سلیوان سره دا پروګرام روان وي. فنکاران د لوی عزت په دې دنیا کې چاته نه ملایوي، څومره چې فنکاران ته ملایوي.
یو بل سندرغاړی کرامت شاه وایي چې سندرغاړی په سرکاري توګه ومنل شول، دغه د دوی لپاره ډیر بختور ګام دی.
او بس دا خو ډیر غټ اقدام دی چې زموږ اوسه پورې خو موږ لا چا په دې کې هم نه حساب کړي چې لا قدم زموږ د یو ژوند حصه ده یا زموږ د ثقافت یو کلچر دی، دا زموږ حصه ده. داسې خو لا موږ اوس هم په دې خلکو نه یو تقسیم کړي. خو ډیره مننه ستاسو چې تاسو موږ له دومره مقرره کړله او حکومت ته هم ډیره شکریا ادا کوم چې خاص کر هنرمندو لپاره دا چانس ورکو.
پروگرام ته راغلی ناصر عالم وای چې په سوات کې یو شمیر هنرمندان دي، اوس چې په سیمه کې امن راغی نو دوی ورته ډیر خوشاله دي.
دا پروگرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سوات د قدرتي حسن لطف والی دین مزیو چتی کوي.
سندریز ماخام موسیقي د شپې نه وخته پورې جاری و چې ورته یو شمیر زلمی هم راغلی ول او دغه پروگرام څخه خوندونه واغستل.
د پښتو موسیقي خوګه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقي په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیر پښتو کتابونه چاپ شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي په اړه یو څېړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقي، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوی دي. دا کتاب موسیقي تر سهیلي پښتونخوا نومیږي. په کوټه کې د مشال لډیو خبریال خدای نور ناصر له ښاغلي تابان سره خبرې کړي او په سر کې پښتلې چې دې کتاب لیکلو ته څه شی وهڅولو. ډاکټر تابان وایي
د دې کتاب د لیکلو ډېر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کړم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیرو 30 کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اصول کور ووتلو، میوزیک سینټر قرآن بند سلو سرا نو په ہجرت کی موسیقی سس انسان خپل د خیټ غم لدی نو هغه موسیقی ته دغه ورن کوم بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څو وخت د ملایانو حکومت رالی بندیزونه ولګی دو ازموږ د ډیر نازولې سندرغاړي دا وخت په ہجرت مجبور سو په پردی هیوادو کې د بل نوکری کوي نو دا موسیقی کرا کرا ازموږ په سیمه کې دای څه په ورو کې دوه وسره دا تاریخی ازموږ چې کوم وراثت دی چې کوم ازموږ اساسه ده ازموږ سرمایه ده دا خوندي کول ازموږ لپاره اړین نو ځکه ما غوښتو چې ازموږ د موسیقي تاریخ خوندي سي دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو زما تنده نه په ماتې دله درې داسې کتاب ولو چې کار په سوی و لکه په کابل کې ولیکل سوی سلویش کال پخوا زولی د ګل مصطفی جهاد لیکلی خو په هغه کې لږ تاریخ او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی افغانی موسیقي په نامه هغه دا سبکونه راخیستی د موسیقي د خو په هغه کې چې ادبیات زیات موسیقي نه وله یو کتاب لایق زاده لایق د پېښور د لیکلی دی فنکار نمبرې هغه کې د پېښور د سندرغاړو تذکره راخیستې ده نو موږ سره داسې بشپړه کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کمه راپیل شوې ده د پښتو موسیقي ریښې له کمه دي د موسیقي هنر څنګه دی زموږ کوم مکتبونه دي په پښتني ټولنه کې څه اغېز دی د موسیقي نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي تاسو خو لږ ذکر وکړو پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو باب دی او په دې کې موضوعات څه شي په کومو موضوعاتو کار کړی
دا کتاب کې ما لس بابا چولې دي چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي او لوی کار چې کوم په دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخستې دي او دوی سي دا کار دی یوه حصه ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده او لسم باب چې په دې کې زه کوم په کومه نتیجه رسېدلی یم په کومه پایله رسېدلی یم او د موسیقي د ودې لپاره زه کوم وړاندیزونه لرم نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي 1550 صفحې دا کتاب دی او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کوم کوشش وکړي د سي شپږ نیوي عکسونه ما جمع کړو دوله سفیر رنگین تصویرونه هم شامل دي
ډاکټر لیاقت تابان صاحب د موسیقي په اړه خو ډیر خوندور کتاب ولیکه آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقي پرې شو ده
موږ باید صرف خبري ونه کو عمل هم په وکم د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډیر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړی ول د ریډیو سره هغه سره خوندي پراته او دا انټرویو اندي د ما سره د سپسو سندري ما جمع کړی دي چې غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کم او دا آوازونه په پښتنو ته ورسوم
خدای نور ناصرو چې ډاکټر لیاقت تابان سره د پښتو موسیقۍ د یو نوي چاپ شوی کتاب په اړه خبرې کولې د خبرونې په دې برخه کې د ممتاز اورکزي یو شعر درته بشیر ګواخ وړاندې کوي
پرونا پور ازماو نند بل شو یو سړی پرونا پور ازماو نند بل شو یو سړی کمال وک شپ پشپا بدل شو یو سړی ارمان د منزل و باوریو په ارمان حیرانیم پښا ولې له مزل شو یو سړی نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر لتا نه خو چاپیر لکه ململ شو یو سړی لډیرو کمالونو چې و پاتې نیمه خوا لډیرو کمالونو چې و پاتې نیمه خوا لډیرو نیمګړتیاو مکمل شو یو سړی. او په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاڅی په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاڅی شاعری شوم زه زما غزل شو یو سړی شاعری شوم زه زما غزل شو یو سړی پرونه پر زماو نن د بل شو یو سړی کمال وک شپه په شپه بدل شو یو سړی.
د ممتاز اورکزی له شعره مو خوند واخیست. د مشال راډیوي مجله اورئ اوریدونکو. د انسان او د راډیو د دوستۍ موده سلو کالو ته رسیږي. راډیو له خارا نیولې تر کلیو بانډو غرونو اسمسو موږ او تاسې له حالاتو خبر کړی یو. نن سبا ژوند ډیر په منډه دی او په یوه موبایل کې خلک نړیوال تلویزیونی چینلونه هم کتای شي، خو انسان او راډیو بیا هم د یو بل لمنه پریخې نه ده. په پښتونخوا او افغانستان کې په سلګونو شخصي او حکومتي راډیوګانې فعالې دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو لخوا هر کال د فبروري 14مه د راډیو د ورځې په توګه مانځل کیږي. په همدې موضوع له کابل خان محمد سین راپور لري چې ورکیا ورو اوس افغانستان کې د راډیوګانو خپرونې یو څه پیکه شوې دي.
نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتي ستونزې او د خزینه کارکونکو نشټوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خپرونې ټکنۍ کړې دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو پر رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اواری شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایې لمخي په هیواد کې 115 رادیوګانو فعالیت کوه، چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې 9 رادیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیت ولوېدې. د دې رادیوګانو د تړل کېدو علت نامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې راډیو د افغانستان د خلکو په تیر په لیرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت ده او که حکومت او مرستندوی نړیوال مؤسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې راډیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14مه چې د راډیو له نړیوالې ورځې سره سمه ده هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د راډیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځای د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. په افغانستان کې اوس مهال په لسګونو ټلویزیونونه فعال دي، خو خلک وای د هیواد د نفوسو زیاته برخه راډیو اوري. د راډیوګانو مسؤلین او کارکونکي دا هم وای چې حکومت دې د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي.
له رادیوګانو خبر شوې چې نن سبا یې کارونه یو څه ټکنی شوې دي. په رسنیو کې مجلې هم شامل دي چې په بیلابیلو موضوعاتو چاپی معلومات خپل لوستونکو ته وړاندې کوي. دا چې په راډیوي مجله کې کلتوري او ادبي موضوعات سیړو، نو د یوې نوې چاپ شوې ادبي مجلې خال پاړه معلومات ترکو. په پښتو ادب کې د ادبي مجلو خپل ارزښت پاتې شوی او تل یې د لیکوال او شاعرانو نوی آثار ټولنې ته وړاندې کړي دي. خال یو نوې درې میاشتنۍ مجله ده چې د محمود ایاز په مدیریت کې لومړی ګڼه مارکیټ ته وتلې ده. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال محمد عمران د محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه خبرې کړي. لومړی پوښتنه ترې دا کړي چې د خال د خپرولو تر شا یې کوم مرامونه دي. ښاغلی ایاز وایي
زما دا خواهش و په زړه کې چې زه په پښتو ادب کې یوه داسې رساله راوباسم چې هغه رساله که یو شاعر جوړ کړي، یعنی یو شاعر ته مقام ورکړي، بیا به د لرې برې پښتونخوا پښتانه نشي رانړولی. کومې شاعر جوړ کړو نو هغه به هم داسې مقام لري، کومې افسانه نگار جوړ کړو هغه به هم داسې مقام لري، او که یعنی نقاد جوړ کړو هغه به هم دا مقام لري. او دا کار فنون رسالې کړی دی. بس دا زما یو تند پزلی کی نو تیر جل دا پیخور ته زرا غلی و سمیاشت مخ کی یو کتاب سلسله کی ماته وارد را کول نو زلاړم نور قاسم عمر غلی و د دبی نه نو بس په مجله باندې خبري ور سره وکي نو ماته نور قاسم و دا خډیر خط تجویز دی دا زم عرب امارات ته زم ز د ملګرو سره سلام مشوره کوم بیا به زه تاته حال وایم نو بیا د هغوی ټولنه د کال پښتو ادبي تړون عرب امارات دو په ګډه بیا باقاعده یو نشست کړی او په دا نشست کې دا فیصله کړې وه چې بس مو به مطلب دا د مجلې د پیسو بندوبست کوو او دا مجله به درې میاشتې نه چې ده دا به راوباسو
په دې خال کې چې هغه تر اوسه پورې په پښتو مجلې چې څومره راودي په هغه کې نه دي شوي یا د پښتو چې کوم کتابونه چاپ شوي دي په دې خال کې به نوي څه وي؟
دا اوس شکر دی خبره سوه تا مې په دې کې نوي څه دي. په دې کې یو سل څلور غزلې دي او په دې کې ما دا کوشش کړی دی چې کم از کم اویا فیصده اتیا فیصده مواد باید چې ډېر معیاري وي او انشاءالله دا دوا به زما تاسو په خپله چې تاسو یې ولولئ تاسو ته پته ولګي. او بیا داسې د تنقیدي مضامین دي، اته مضامین دي او په نورو موضوعاتو باندې دي. مثلا په پښتو ادب کې د تمثال نگاری روایت، مثلا په پښتو کې دا د اتل افغان شعري مجموعه د هغه د استقرایي تنقید پر وړاندې کې چې د هغه تجزیه کړي د فیض الوهاب فیض کیسر افریدي صاحب مضمون دی په تجریدیت باندې پوه شوې. یعنی بیا د غسی د فیصل فاران مضمون دی، دا ټول مضامین خدي چې دا کوم ما درته یاد کو هغه په استعاره باندې دی چې پښتنو شاعرانو استعاره په خپلو شعرونو کې څنګه استعمال کړي ده. داسې نور مطلب ډیر داسې مضامین شته، ژباړې پکې دي، مطلب په ژباړو کې د مصنف مرګ دا درولان باد ډیر مشهور مضمون دی، د ډیت آف تیاتر د کافکا یو جنسی افسانه ده، هغه ما دا غې ما ژباړه کړې ده.
د قاری یعنی د لوستونکو هغه ریسپانس څنګه وو؟ هغوی تاسو څنګه رد عمل عکس العمل هغوی څنګه ښودلې دی؟
دا مجله به انشاءالله کابل ته ځي، جلال آباد ته به ځي، کندهار ته به ځي، دا کندهار ته به د کوټې نه ځي او پېښور نه به جلال آباد او کابل ته ځي او داسې مطلب په خیبر پښتونخوا کې مطلب هر ښار ته به انشاءالله ورسیږي. موږ دا کوشش کوو چې ټولو ته ورسیږي او زموږ په دا سویلي پښتونخوا کې هلته به هم انشاءالله هر ښار ته ګڼې رسوو او عرب امارات ته به لیږو. سعودي عرب کې خلکو غوښتنه کړې ده، داسې په قطر کې خلکو غوښتنه کړې ده، د بار ملکو ډیرو خلکو مطلب ما ته ویلي دي.
د خال مجلې له مسؤول مدیر محمود ایاز سره مو زموږ د همکار محمد عمران مرکه اوریده. اوریدونکو اوس درته د چینایانو د نوي کال په اړه راپور لرو. چینایان خپل نوی کال د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکي. د دوی نوی کال عموماً په پسرلي کې پیلیږي او لومړۍ دوه اونۍ د پسرلي د جشن په توګه هم منزل کیږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک د چینایانو نوی کال بدرګه کوي. زموږ همکارا فرشته جلال زئی درته نور معلومات درکوي.
د نوی چینایي کال د پیل لومړی 15 ورځې د پسرلي د جشن په نوم هم یادېږي. د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کیږي. نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي. د کال تر پیل یوه ورځ مخکې د شیطان څراغونو فیستیوال وي. چینایي کالونه په عمومي ډول د 12 حیواناتو په نوم وي. سږ کال د بیزو کال دی. د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. په دغه کال کې اول د نړۍ ډېر پیژندل شوي شخصیتونه زیږېدلې دي، مثلا لیونارډو داوینچی یا چارلز ډیکنز. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سږ کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي او ډېر لوی جشن به وي.
اوس ورزو جلال آباد ته د مومن کتابخانی له مسؤول فضل مولا مومن نورو چې تازه یې څه چاپ کړی دي.
من تقریبا بتیر یوم اس کی 15 عنوان بلابل کتابونه چاپ کړی چې بده کې انجینری ادبی حقوقی او سیاسی او ټولنیز کتابونه شامل دي. بده کې یو کتاب دا چې جرس په نوم باندې، بل یو کتاب دی چې مدیریتی ناروغي، بل اوسپنیس سیمټیک کانکریټ دی، بل مهندسی را چې دا یو انجینری کتاب دی، بل نیوز ورلد دی، اخباری لغات او د انګلیسي لغات په پښتو باندې کړی دی، بل یو کتاب چې مهم دی د پاکستان او چین اړیکې څېړلی دی، بل یو خو مدیریت په نوم باندې کتاب دی چې دا د اردو نه ژباړه ده، بل عمومي کیمیا په نوم باندې کتاب موږ چاپ کړی دی په دې میاشت کې، بل یو مهم کتاب چې دی چې په دې برخه کې بیخي موږ کتابونه نه لرل په پښتو کې، برق انجینري ده، برقي انجینري، بل د نصیر احمد احمدي د زرو په نوم باندې یو ناول دی.
اوریدونکو د دې اونۍ د مجلې مطالب هم دومره وو. نور ډېری خبرې به را روانه اونۍ کې کوو. تر هغې د خدای پامان.
د مشال پنوم
ساتو دلیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.